توکسوي توکسوي
قانون څومره مهم ده په یو ټولنه کې چې قانون وضع کیږي خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي د قانون په نظر کې نیول قانون ته درناوی کول دا څومره مهمه ده
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی هغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ شوی دی موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي ولی موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون په رڼا کې خپل ټول چاره په سره کم شای هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو او د خپل خلکو د پاره چې څومره مو وس کېږي هم هغه سی یو اسانچار هم سکو تر څو مو هم خلک شیراز او سی او هم ټولنه شیراز او سی
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی ولی اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لا بخوا اخیستی و اوس د خبرو کولو حق یو جلبی له دنیا اخیستل کیږي ولی اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني
زموږ د رسی سر چدی از موږ د تناب سر چدی هغه همیشه د نور خلکو بلاس کړي متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو کله هم پر یو کمپاله در ټولېدل خبره کوو دا رس ځواکونه چې هوغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بی اتفاقی او زموږ په دربدری کې ګټي دي هوغوی دا نه غواړي په یو نه یو ډول موږ ټکی پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو یو بل سره کښېننو نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي د هیواد ته پرمختګ ورکول سي ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي د هیواد خلک بده وساتل سي د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار او زار او ذلیل دي په نورو نورو هیوادونو کې در بدر وي بس دغه بیا د دې مشن او فلان نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد د ښه والي لپاره د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه ستاسو هم کور ودان
درندوستانو دا د دې ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل
سلامونه از سید شنوارم او تاسو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورځ تر راپور نن خبرې کې چې نړۍ د وداني زوچارو لپاره هم په اي اي سمبال روباټونه جوړي پلیو داسې مسلمان نو لس کلن زلمین هم خبرې کې چې په څلورو سو ژبو یې عبور حاصل کړی خو طالبانو بیا افغانستان کې د ښوونځي او هلکانو ته امر کړی چې پګړې به خامخا وهي او ګیرې به اوږدوي نورې ډېرې خبرې هم درته لرم خو لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي دوبۍ د مرورو طالب مشرانو نوی دیر ځای لاباس تنگزی او سراج حقانی وروسته عبدالحکیم شریع هم دوبۍ ته رسېدلی ملا برادر وایي د خلکو ماورې اختلاف مو ترمنځ نشته تاسو مو وینئ
یو عمده لامل دا دی چې ملا هیبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دا یې له پامه غورځولي دي
نه غواړو چې نور افغانستان ناخوالو ته وګرځېږي نه غواړو چې نور افغانان دربدر شي نه غواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي نو غواړو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمينه مساعده شي. نه غواړو چې بیا مو افغانانو غرونه مهاجرتونو ته اړ شي، خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه، د داسې یو میکانیزم له مخې چې نسیخ وسوځېنه کباب.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادي او د ملت پر سوکالي متمرکز دی.
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وایي انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو، وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کنه، نمایندگی از قندهار نمی کنه، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است.
احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د دې وطن نزان سره درولې وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا او که هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطا سره.
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای. ندا محمد ندیم وای نصاب مو اسلامي کړی، معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګیری او پګړۍ مراتول امرونه کړی، خو د انجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کیږي.
خو که چیرته فکر وته ونیشي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړی دی، دغه سې په همدې فکر باندې د پانتونونو دا سیستم هم روان کی، نو دا بیا منفی پایلې هم لري. منفی پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي دلته، مثلا د معاصرو علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي، او د دوی چې کم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي.
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
په داسې حال کې چې لاباس تنگزی او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو آوازې ګرمې شوې دي. بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبرۍ شورا له منځه وړې ده او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی. دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هیبت الله مرستیالان نه دي، د کویټې د وخت رهبرۍ شورا نشته، اوس له ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکري اختلافات پخوانی دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي، تر دې بریده پورې رسیدلي دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېني یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله اخوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دایي لپام غورځولې دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادي رادیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړ چې تر اوسه عملته ناس دی، خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. دا سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه وایي. نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعي پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی په کې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بلخوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی، خو تایید کړې ده چې عبدالحکیم شرعي د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی و، خو هغه لا هم په دوبۍ
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهمې دي اول ورځې نه چې اختلاف شروع شو هغه عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ د قندار ډله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی د تصرف لاندې وي چې ډېر انکم او عاید لري او مهمې چوکۍ، او د سراج ډله هم کوشش کوي چې د انکم عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ. دا دو ترمنځ د اختلافات او بل همداسې د بهرنیانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفه سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکاره کوي، او بل په دې باندې هم دوی پوهیږي چې که نړیوالو سره موږ تعامل نه کوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرک او نفرت ځکه کوي چې تاسو ولی د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کیږي. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د ملا هیبت خان معاونین هم چې ملا هیبت خان دی وظیفې نه ګوښه کړی د معاونیت نه ګوښه کړی دی دا خلک، او د عبدالحکیم شرعي هغه حرکاتو باندې هم د دوی ترمنځ جروبات شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا یې کرزي ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. نو اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډ ټکي و چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تېره اونۍ د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په ویانا ښار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمیر غړو آن سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمیر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامي مخالفانو له منځه د مقاومت جبهه وایي دا ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراتیک نظام په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دی غونډې ته په وینا کې ویلي دوی بله ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمانی یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فتح بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر، یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به او میدیدن، امروز او را تبدیل کرده به چی؟ آقای هیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم، دایره ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلان‌ترین قدرت جنگ کردن، ولی امروز توان این را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع بکنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پسا طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبانو اختلافاتو ته به اشاره ویلي. سراج الدین حقانی او ملا برادر که رښتیا له خپل حکومت خفه وینو کولی شي د بیانه له پروسې سره یو ځای شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغسې ناستې ناکامې بللي او پر پخوانیو سیاسونو یې یو وار بیا غږ کړی دی چې افغانستان ته ستانه شي، ځکه د ده په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. بل خو د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په خبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتی دي او د په وینا چې په کې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې راځي کېدل په کور د نن او لکوره بهر دا یو ښه خبره ده، یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستۍ غونډه د اعلامیه لمخه هله بخون کې ده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی چې قانون په حاکمیت باندې د اتباعو په برابر حقوقو باندې په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفی سیاست نه تیر سي. د نفی سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفی سیاست تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولای شي.
بیا هم به نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود زاید دي چې د خپل ځان غوندي با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د وطن نزان سره درولي وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا او که هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو زله امتحان شوی دی او آزمودن خطا سره هغه کسان څنګه ته ودرول چې ولست امتحان ورکړی او د هموغه د لاسه دا څو لسیزې کېږي چې ولس نو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حساب ونه کړي او د ناپاکو سره که موږ هم کینو موږ هم ورسره ناپاک ښکاره کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجان مخونه به پکې ولیدل سي، ولست به فکر کوي چې دغه خارجان له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره چول کیږي، ولست به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري. خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به مو نه رسیږي، او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولست ته خیر وي.
او له څو کلنځ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب خپل خواخه بدل کړي، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی وزیر نه دی ورکړی. ملا ندیم محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بل خوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو او نارینه زده کوونکو ته نوی لایحه اعلان کړې ده چې په کې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي مؤسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یو ډله نسي کولای چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش چې طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي، په نړیواله کچه هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړي دي.
دروادارۍ په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځي او پونتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي، او حتی معلولیت لرونکو نجونو د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. د بنسټ زیاته کړي په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پونتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي مؤسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جوخت د طالبانو چارواکو ویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډېر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو سره دا شریک کمه اشاره وته وکمه په هغې کې لومړی دا دی چې پهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنې د پانتونونو نصاب یو جلا بحث ته او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث ته. دویم دا دی چې مدرسې چې دی دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پانتونونه چې دی هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصر نړۍ لپاره هم ماهرین چې دی هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دی دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، دا ډېر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږه فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډیری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودلې کیږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبر یې نو دا ډیر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو ناڅرګندې پالیسۍ مالی انزوا د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 450 پسلو کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی وو. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر ښودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې هم همداراز ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% په سلو کې ټیټ شوی دی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالي کال په لومړنۍ 10 میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک پر راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري. دې ډلې کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو راهیسې له کوم وخت نه چې اوسني واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو. یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي، هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفی لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفی لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي، بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلې شي، نو دا به موږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي، ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چېرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډیر غټ دردسر وي.
د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي، خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضايي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې په پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري، خو نو ډېر کارونه بیا په خپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپری، رنګول او نور چارې هم کولای شي، وسایل هم په خپل ځان کې ځایي، خو ویډیو او غږیز سنسورونه، کامري او اپریټورونه هم لري. که دا روباټ نور هم غني شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي، مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې که څه هم سکال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرېنه خودل، خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې په خپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله، خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلاروی له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدل. محمود په اتکرانه کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو په هواه ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په محل عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2003 کال پورې میانمار، کمبوډیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي، خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. پام دې سره د ننو مورز عمران غړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل و مورز مهیرم
و ما ورز دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
Yeah.